د مشالې پرونه پرونه کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه مني وخت شوه سلور بجې په دې غړي کې دوا اونیزي خبرونه لرو د مشال راډیو مجله او د غرض بیا سروې اونیزه خبرونه هم لرو دغه سروې خبرونه تاسو په تکراری بڼه اوري او دا وار د دې موضوع د خزو نړیواله ورځ نو په دغه خبرونه کې تاسو اوریدلی شئ چې پښتون میاشتې سیمو کې مېرمنې څه ستونزو سره مخ کې ورته څه ممکنه حل کېدای شي خو تر هڅه مخکې له پښتون سره د دې ساعت تازه خبرونه
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټکی په بنو کې د پښتون کامی جرګي نن ادوی مورسته د پاکستان انتخاباتي کمیشن د ټاکنو قانون د سرغړونو په تور وزیر اعظم عمران خان ته یو نوټس لیږلی او راپورونه وایي چې روسی عسكر د یوکران مرکز کیف نه 25 کیلومتره لری په جګړه کې بوختي. د خبرونو تفصیل په بنو کې نن د پښتون کامی جرګې په دویم ورځ هم پښتانه کامی مشران خپل ولسته په ورپې خستونزو خبرې کوي او د حل لارې لټوي. جرګه پرون د مارچ پر 11مه غرمه مهال د بنو د میراخیلو د کرکټ په لوبغالي کې پیل شوه. د جرګې په تالار کې له 3000 کسانو د ناستې لپاره څوکۍ خودل شوې دي. دا درې ورځنۍ جرګه پښتونخوا ملي عوامي ګوند وربلل ده. په بلندلیک کې ویلي چې ګډونوال به د پښتنو په سیمو کې د نامنیو د خلکو د بېکورۍ پر خپل وسایلو د واک پر موضوعاتو زیات خبري کوي. د جرګي یو منتظم برکت شاه کاکړ د نن ورځې د کاروایی په اړه وویل:
نن دویم ورځ نو په دویم ورځ باندې چې کوم د پښتنو قدرتي وسایل دي او د دغه قدرتي وسایلو د مصرف د دغه پر دغه وسایلو باندې د واقع اختیار چې کوم آئینی او قانوني لارې چارې دي او کوم تصویراتي لارې دي پر هغه باندې خبره کیږي.
د دغه جرګې منتظمین وایي چې سبا د جرګې پر دریمه ورځ په د پښتنو په قانوني مسایلو خبرې کیږي او بیا به مشترکه اعلامیه خپریږي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د ټاکنو قانون د سرغړونو په تور وزیر اعظم عمران خان ته د یو نوټس لیږلی او هغه د مارچ پر 14مه د وضاحت لپاره ورغوښتی دی. د انتخاباتي کمیشن چارواکو ویلي چې د ټاکنو د 2010 کال قانون تر 101 مادې لاندې وزیر اعظم او نور ولسی چارواکي په هغو سیمو کې د سفر پر مهال د منصوبو اعلانونه نشي کولی چې پکې د انتخاباتو نیټه اعلان شوی وي. د کمیشن لخوا تیر ورځ رسنیو ته په یو لیږل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې د مارچ پر 1 د خیبر پښتونخوا په کوز دیر کې هم بلدیاتي انتخابات کیږي. نو په داسې وخت کې د وزیر اعظم او یا نورو وزیرانو هلته سفر کولو سره د ټاکنو کمیشن د قانون خلاف ورزي کړې ده. پاکستانی رسنۍ وایي چې په دیر کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د موټروی په ګډون د ځینو نورو منصوبو اعلان هم کړی دی. د خیبر ضلع د صحت محکمې چارواکي وایي چې د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره اقدامات پیل کړي دي او د ډینګي اکشن پلان 2022 په نامه یو مهم یې هم اپیل کړي دي. د ضلع د ډینګي مخنیوي پروګرام ویان ډاکټر خالد خان د مارچ پر 11مه مشال ریډیو ته ویل چې د مهم لپاره یې اړوند ادارو ته هدایات ورکړي دي. نوموړي زیاته کړه چې د مهم کامیاب کولو لپاره دی ورسره ولس د ولاړ اوبو مخنیوي او صفایي لړ کې مرسته وکړي. تاسو مشال ریډیو ته وګی. نن د کیف شمال غربي اړخته جګړه په داسې مهال پیل شوې ده چې د برتانی د دفاع وزارت ویلي چې ګڼ شمیر روسی عسكر د یوکراین مرکز کیف نه 25 کیلومتره په فاصله کې دي. بلخوا ټینکونه او توپخانی هغه ځایونه په نخښه کوي چې لوړاندې نه محاصره شوې دي. نن د یوکراین په یو شمیر ښارونو کې د هوایي بریدونو سایرنونه ورکړل شوي دي او پر خلکو غږ شوی چې محفوظ ځایونو ته ځانونه ورسوي. بلخوا ځایي رسنیو د ولسمشر ولودیمیر زلنسکی لخوا لیکلی چې هواد لوړاندې نه یو بدل ستراتیژیکی حالت خپل کړی دی. په ترکمنستان کې نن د مارچ پر 12مه ناسه په ولسمشریز انتخابات کې یو خای چې سیاسي واک په لټولواک مشر قربان ګلې برد محمدوف څخه د هغزوی سردار ته انتقال شي. د سلويخ کلن سردار برد محمدوف ترڅنګ په دې انتخاباتو کې نور اته کاندیدان برخه اخلي. دا ټول امیدواران د ولسمشر د وفادارو په توګه یادېږي او ریښتینی سیالان یې نه ګڼل کیږي. او بل خبر دا چې نن کراچۍ کې د پاکستان او آسټرالیا ترمنځ د دوهم ټیسټ میچ روان دی چې پکې آسټریلیا د دوه وکټو په تاوان دا وخت 208 رنزونه جوړ کړی دی او پاکستان لا هم بیټنګ نه دی کړی. د دواړو ټیمونو ترمنځ لومړی ټیسټ میچ ډرا شوی وو. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال لري وردل چې فرخند اسد وړاندې کول په دې غړي کې 2 اونیزه خبرونه لرو. تر هر څه مخکې راځو د مشال لري وی مجلې ته. د خبرونه ستاسو لپاره نجیب امیر جوړوي. راځي چې په غړو ته وشو.
د مشال رادیو وی مجله د مشال رادیو مجلې کران اوریدونکو سن نجیب عامر م په تازه غاڼه کې هر کله کوم. دا نه لمخم خټک سره دغه پر نوی چاپ شوی کتاب خبرې کوو. هغه پښتو ټپې انګریزي ژبې ته اړولې دي. د زما د غیسان کتاب د هغې برخې پښتو ژباړه درته وړاندې کوو چې پکې د رسول حمزه توف پلار جارو په لاس هغه کس زغلوي چې د عوامي شاعر محمود د سندرو پر مهال خبرې کوي. که وخت و نو یوه زمزمه به هم در باندې وورو. مخام خټک خپل ولسم کتاب چاپ کړ. دا ځلې نادر اثر وړاندې کړې. پښتو ټپې انګریزي ژبې ته اړولې. دا کار تر هغه مخکې نورو هم کړې. خدای وایي د هڅه کړې هغه ټپې وژباړي چې پښتون پکې پر سولې، ښکلا، موسیقي، نړۍ او پر انسان مین خودل شوی. مخام خټک سره مې د مشال رادیو مجلې لپاره خبرې وکړې. اوله پښتنه مې ترې دا وه چې د تازه کتاب په اړه دې تازه خبر راته وکړي چې څه دي پکې.
اول خو مننه تاسو چې ما ته مو اچھا خبر چې د عزت راکړو او زه مننه د زما پاک له زما د کتاب پاک له تاسو مرستې کوي ته پوس کوي او تاسو پکې دلچسپی لرئ.
بالکل
نو بالکل هم داسې دی. پښتو ټپې انګریزي ټرانسلیشن د دې کتاب نوم دغه دی. او دا چې دی دا ټوټل چې کومې صفحې لري مخونه لري دا یو سل او سلور سلور د پاسه سل مخه کتاب دی. او دا ټوټل شپږ سل ټپې چې دی په دې کې موجود دي.
صحیح. او دا کتاب چرته چاپ کو مخام صاحب؟
دا مې دلته کراچۍ کې چاپ کوم. څومره کتابونه چې دي دلته کراچۍ کې احمد پرنٹنگ پریس چې کومې نه بجارس چاپې دا.
صحیح.
نوم هغه نه نظم آباد کې دلته هم دغې نه چاپ کوم. او دا ولسم کتاب دی. دا ټول هم دغه احمد پرنٹنگ پریس والا نه مې چاپ کړی دی. بس جوړې کوم اور ویلې کوم چاپی کی راته. بس
صحیح. او درته وایم مخام خټک صاحب چې ستا ټارګټ ریډر څوک دی؟ لکه دا کتاب چې تا چاپ کو په انګریزي کې ستا هدف څوک دی چې دا ورته ورسیږي؟
زما هدف په دې کې زه دا وایم چې ما چې کوم سیز لیکلې اول خدا دې چې کتاب ما چې څنګه چاپ کړو اول مې دلته څومره وکیلان ملګری وو هغه ته دا ما ورکړل. هغې کې وجه دلته کې دا سره په کراچۍ کې هم بلا ملټی لینگویل خلک دي چې هغې هم په هغې باندې ما بلا سندیانو ملګري چې دي هغو ته مې ورکړل. اردو سپیکنګ دي هغو ته مې ورکړل. داسې نور دي هغو ته مې ورکړل. اوس په هایکورټ کې یو جینیر را سره ملاو شو. هغې آسټریلیا کې ده او راغلی ده دلته ریسرچ کوي. هغې ته هغې باندې کوم هغې رانه واخیستو هغې ته مې ورکړو کتاب. په دې هایکورټ کې اوس چې راتم تا سره میسج وکړو ډوټۍ مې وکړو هلته هغې ته مې یو کتاب ورکړو ټارګیټډ خلک دلته. او بیا ما 12 کتابونه پرون باچا خان یونیورسټی ته لیږلي وو. داسې نورو ځینو ته نو زه دا وایم چې اول دا دي چې زه د خپلو خلکو ته دلته چې کوم دی دا زه ور ورسوم. ولې چې زموږ بلا خلک چې دي هغه پښتو نشي لوستلی.
مخام صاحب دا خو صحیح خبره ده چې پاکستان کې تاسو په کراچۍ ښار کې اوسېږئ. کراچۍ کې پښتانه هم ډېر زیات دي خو د نورو ژبو خلک هم شته. دې کې شک نشته چې هغوی به هم دغه کتاب چې ولولي د پښتو شاعرۍ نه به خبر شي، خاص کر د ولسي شاعرۍ نه ټپې نه به خبر شي. خو زما مقصد دا و چې داسې څنګه امکان شته چې دا کتاب نړۍ ته ورسیږي؟ ځکه د پښتو ادبیاتو سره د پښتو ټپې سره به دلچسپي له پاکستان او افغانستان نه بهر په نړۍ کې هم خلک لري. انګریزان به لري،
د
هېوادونو خلک به لري. هغوی ته د رسېدو څه لاره شته؟
ما سره خو فی الحال هیڅ ذرایع داسې نشته ده. ما سوه د دینا چې هغه ملګري فرض کړه تاسو یې رحمان بن ریش داسې نور هغه ملګري چې په بارانو هیوادونو کې ناست دي د ادب سره تعلق دی هغو ته ما ولیږلو د هغو ملګرو یا داسې نورو کسانو ته هغې ورسولو یا په هغو په ذریعه باندې ملګرو ته نو داسې کېدی چې نور ما سره داسې څه میډیم نشته دی چیرا غزه چاته ورسوم دا خو ما یو خپل کار کړی دی او بیا چې کوم کسانو ته فرض کړه کتابونو دکانونو ته ورسېدو یا هغې سره داسې څه لارې هغې باندې یا فیسبوک چې کوم دی یا سوشل میډیا دا سوشل میډیا میډیا په لارې باندې چې کوم دی دا ما خوري کړی دی که په هغې په حوالې سره داسې چاته رسي هم نو ممکن ده داسې امکانات لري چې ورسي په دې بنیادوالې هم
په همدې هیله چې ټولو خلکو ته دا ورسیږي هغو خلکو ته چې پښتانه نه دي خو پښتو سره علاقه لري او خاص کر پښتو ټپې سره علاقه لري. ماخام صاحب تاسو نه مخکې څومره خلکو دا کار کړی دی په دې باندې په پښتو کې مونږ څه لرو؟
دا ما چې کله دا چاپ کوو نو ما ته یو درو کسانو ملګرو دا وایي چې تا نه وړاندې داسې یو کار شوی دی په دې چې هغې کې یو سپوږمۍ اکړنګ وه راخیجا چې هغه د ډیر مشهور لیکوال د جینس ایلورسن نو ما چې هغه وکتلو ساوند د بیل او مون رایز اینڈ شاین هغې داسې ایکسپلین کړی وه نو ما هغه چې وکتلو په هغې په بیک ټایټل باندې هم هغه چې کوم زمونږ قبایلی روایت ټوپک سره او داسې هغې ته ماته اندازه ولګېده چې دې زمونږ یو اړخ راغستی دی صرف هغه څه چې زمونږ د ټوپک سره کوم روایتي اړخ دی هغه راغستی دی زمونږ د ژوند نور سیزونه چې دی هغه دی نه دي راغستي نو ولې نه زه د هغه کار وکړم چېره په دې کې ټوټل بشپړه کاری چې هغې کې زمونږ د روایت هم وي او په هغې کې چې کوم دی زمونږ کم عام ژوند کم خارج ژوند چې دی یا کم اډوانس ژوند چې دی هغه دې هم موجود وي بلکې که اډوانس نه هم وي چې زمونږ کم عام ژوند دی که هغه زمونږ د غرمې سره متعلقه دی که هغه د مازیګر سره چې هغه زمونږ د مینې محبت زمونږ د ژوند ژواک علامت دی هغه دې هم پکې وي نو ما په دغې حوالې سره چې کوم دی بیا دا کار کړی بیا راته چا وایي چېره په افغانستان کې یو ملګري چا ټپی ژباړلی هغې پسې ما بیا ډېر کوشش وکړو خو چا راته د هغې هغه رانک لکلو رانکه نه راته لاسته راغی ما دا په خپلو خبرو کې لیکلي هم دي نو بهرحال ما دغه کار کړی اوس دا ماته پته نه لګي چې څوک ځکه ګوري چې ما د هغو نه ښه کار کړی دی او که نه د هغې نه مې بد کار کړی دا به لوستونکو ته پته لګي چې څوک ګوري.
بالکل تاسو کتاب ولیکلو اوس دا د ولس امانت دی په ولس کې نقادان هم شته په هغې به بیا تاریخ ته دا پاتې شو دا فیصله به
اگزیکټلی سر په سترګو سر په سترګو د تنقید د پاره هر وخت دا اوس زما پراپرټی نه دا اوس ولسی پراپرټی ده
بالکل
دا اوس چې چاته لاسته وره دغه پراپرټی ده دغه سوچ ته چا پاته څنګه ګوري خو ما چې زه په دې خوشاله یم چې هغه د زر زل به تنقید وکړي خو ودی ولې یو زل ضرور بیا زه ما باندې د سر زل تنقید کوي چې ویل ولې دا به زما کامیابی
جی او تنقید خو یوازې دا نه چې نیوکه وکړه شي تنقید خو تنقیدي
کتل دي خو اگزیکټلی خو بدرغ دواړه
صحیح. مخام صاحب دره ته وایي چې په دې کتاب کې ستاسو پروسیجر څه دی له بده مرغه تر اوسه ما دا کتاب لاسته نه دی راوړی خو تاسو لکه څنګه پښتو ټپه راخیستې ده لاندې مو هغه په انګریزۍ کې د شعر کې ژباړلې ده تشریح ده څه کیسه ده دا کمال لږ پوه کړئ.
زه درته دوه ټپې درې وایم نو تاسو ته به خپله اندازه ولګي چې دا څنګه ده. دا داسې ده لکه تاسو وګورئ ما باقاعده اولن دا هغه دي لکه څنګه د انګریزي د پوئم سټانزاز وی کنه
سټانزاز
په هغه شکل باندې ما که څوک کی انګریزي موږ نه هغه ته د سټانزا خوند ورکي
صحیح
د مصرو خوند به ورکي وته
جی جی
په هغه شان ته په شکل باندې ما کړی لکه څنګه اوس دا دا اوس دا ټپه وګوره ستا یارانی ته مزړ کیږي پس خبره باشنا در سره شمع
صحیح
نو دا ټپا ما بیا دغه شان ته په انګریزي ټکو کې لیکي ستا یارانی ته مزړ کیږي ستا مطلب ایس ٹی اے وای اے آر اے این ای وای یارانی داسې ستا یارانی ته مزړ کیږي پس خبره باشنا در سره شم دوه سټانزا کې دا دي په دوه جملو کې داسې بیا اوس انګریزي کې چې راځي اوس دغه سټانزا داسې دي آی فیل لایک دیٹ ٹو بی فرینڈ بی سلیش میک فرینڈشپ ود یو کاما ادائی واہ پورا شو سیکنڈ دا بٹ آن وٹ میٹر سلیش گراؤنڈ آئی ول اسٹارٹ اکوائنٹنس ود یو پدا سے شکل کی شو چاہ سٹانز اس پر شکل کی دی چھ بلیم گوری نغت بدا پتلگی چھ دا نصر نہ دے دا پوئٹری دا
صحیح او د کتاب کې عکسونه هم شته د ټپو سره
نه په دې کې زما شاته زما د عکس نه علاوه یو عکس هم نشته او په ټایټل باندې عکسونه دي چې یو پښتون سړی د خټ ډک پک د پټکی په سر او د پښتو په کالی باندې پټ پکالو پټ او شاته چې کم دی د کلیوال ماحول سترګا پریوزی مازیګر دی رباب په غیش کې د رباب وهي او لاندې ترې یو بل رباب دی نو داسې یو تصویر چې کوم دی په ټایټل باندې شته دی
صحیح او په تاسو ټپه لیکلې دا هغه بیا په رومن کې لیکلې دا بیا د هغې انګریزي ژباړه ده منظمه بیا تشریح هم ورکړې ده چې د دې
ګودر راغلی جی چې چېرته ګودر راغلی دی نو هغه بیا ما اکسپلین کړی چې ګودر مونږ څه ته وایو غرما راغلی دا نو ما غرما چې کم دا چېرته پیزوان راغلی نو پیزوان ما بیا ایکسپلین کړی نتکی چېرته راغلی هغه بیا ایکسپلین کړی چې نتکی څه مانا لري نتکی څه ته وایي دغه شانتی بنگړی چې کم دی دا بیا ما ایکسپلین کړی چې بنگړی بیا څه شی دی دا دا بیا ما هغې سره ایکسپلینیشن هم کړی دی دا هغې دا اوس لکه دا یو منټ چې زه تاسو ته دا یو د چنار د ونې په حوالې سره دی که نه هغه دا دی چې بیا ما د سبا بدن چنار ته خیژم دا شالیلا د کور به ستر ماته وما نو دا چې کوم د پاپولرټی چې دی دا بیا ما ایکسپلین کړی دی چې د پاپولرټی څه شی دی ټری چې ده
صحیح.
I will climb to the top of the poplar tree tomorrow and uncover privacy of my pale chum's home. دا بیا ما ایکسپلین کړی چې دا شی دی چنار بیا زمونږ په ولس کې د چنار څومره اهمیت دی بیا په مینه محبت او رومانس کې د چنار څومره دی دا په هغې باندې بیا مونږ نمونه به لیکل دی ته به چا ډډه والا دی لاندې به چینې وي تر نه داسې ایکسپلینیشن دی بیا
صحیح او دا پښتو ټپی چې دی مخام خټک صاحب دی گاوند پورې خو مونږ لیدلو چې سفر کړی او په اردو کې دا ټپې ویل شوې وي او هند پورې هم رسېدلی وي تقریبا نو په دې له چې له دې سره به دا اوس نړۍ ته هم ورسېږي نو د ټپو انتخاب تاسو څنګه کړی پښتو خو پښتو شاعري ډېرې ټپې لري نو د دومره ټپو منځ نه تاسو چې کمې راخیستې حتماً به مو ښه لټون پسې کړی وي چې داسې ټپې راواخلئ چې هغه ډېرې نادرې وي
داسې وه ما داسې ټپې چونکې یو خدا دی چې د پښتنو زه چې اوس په کومه ایره کې ما وتا یو نو په دې ټیم کې که تا خیال کړی مونږ په ډېر مقامی او عالمی سطح باندې په ډېر پریشر کې یو په ډېر فشار کې یو په دې فشار کې یو چې لکه مونږ تنگ نظره یا د جنگجو او داسې قسم ته لکه په مونږ فشار دی په کار نه دی چې مونږ دا فشار واخلو مونږ چې څنګه یو زه بلا وجه امن پسند نه یم سوال دا دی چې سړی زما ګریوان نه شي زم د نور انسان په شانته چې ګریوان نه شي غوسه کیږم چې څوک راته خاندي نو خوشحالیږم نو داسې نه دی چې سړی د فشار راوړي نو بیا زه چې کم دی نو اس وایم چې زه امن پسند یم داسې نه ده خو سوال دا دی چې زه هغه شانته انسان یم چې څنګه په یورپ کې هم سړی دی څنګه په امریکا کې دی دغه شانته زما هم هغه شانته تاثرات دي نو ما که تاسو خیال وکړو زه مازیګر مونځ د قبول مشه دیدن د پرېښو د ایمان کوي سوالونه نو داسې ټپې هغه ټپې چې ما کوم د مینې محبت او په کوم سیزونو ما هغه ټول سیزونه بیا راغستی دي بیا دغه ما چې تاسو ایکسپلینیشن دی د مازدیګر ور سره نو ما ځکه هغه انلایټمنټ چې کوم چیز کې ډېر زیات مو روشن خیالي ده هغه شان ټپې ما بیا زیات راغستی دي
دا مخام خټک چې له کراچۍ نه د مشال رادیو سره د واتس اپ په لار خبرې کولې هغه خپل ولسم کتاب تازه چاپ او خپور کړی چې پکې پښتو ټپې انګریزي ژبې ته ژباړلې دي اوس موږ د زما د افغانستان پښتو ژباړه درته وړاندې کوو د دې کتاب لیکوال رسول حمزه توف دی او په مشال رادیو مجله کې زه په پرله پسې ډول په پښتو ژبه ژباړم او په رادیوي بڼه تاسو ته وړاندې کوم
زه چې کله ماشوم او زمونږ د کلی خلک په د جومات ترڅنګ د کورنیو او کلیوالو شخړو د هواری لپاره سره راټول شول، نو ما باغوی ته د ابا شعرونه وراورول. زه وړوکی وم، ماشوم وم، خو ما به نظمونه ډیر په جوش او ولولې سره لوستل. بلکې که داسې ووایم نو ښه به وي چې له ضرورت نه په زیات تیز آواز کې مې دغه نظمونه لوستل، او د نظم کومه برخه چې به زما خوښه شوه پر هغې به مې لا نور زور راوړلو. د بېلګې په ډول چې کله به مې د ابا هغه نظم لوستلو چې په صدا کلي کې د لیوه ښکار نومېده، نو ځینې تورې به یې ما داسې په عجیبه انداز لوستل چې د ویرې یوه څپه به یې خپروله. ما به هغه مهال فکر کاوه چې کله زه داسې کوم نو زما ترنم ورسره ښه کېږي، خو ابا به هر ځل راته ویل دا توري څه غوزان نه دی چې موږ به په زوره په غاښ ماتو، یا ګینې دا ټکي هم د هوږې په شان دی چې په اونګ کې به یې ټکوو، یا دا کومه سخته شاړه ځمکه ده چې د هوارولو لپاره به یې د قلبې ضرورت وي او ډیر زور به لګول غواړي، ته باید دا ټکي په آرام ادا کړې، خامخا زور مه لګوه او په غاښونو یې مچیچه. خو ما چې به کله بیا نظم لوستو نو د هغه مشورو به پکې څه خاص بدلون نه و راوستی. یوه ورځ چې مې بیا داسې وکړل نو هغه مې مور ته غږ کړ. مور مې هغه مال په بام وه او څه کار یې کولو. ابا مې هغې ته وویل ښایي ته به یې سر ور خلاص کړې. کوم ټکي چې ما ته ادا کول ډیر ستونزمن و، مور مې په نرمۍ او اسانۍ ادا کړل، هماغسې لکه پلار چې مې غوښتل. نو ابا ما ته مخ راواړوه، ودې لیدل، داسې وایه، ته یو وار بیا کوشش وکړه. ما کوشش وکړ خو بیا پاتې راغلم. ابا ته پرې غوسه ورغله. هغه وویل ها، کله چې په جالتورا سیمه کې یو سړی هم دا تا غوندې پیښې کولې نو ما په جارو وهلی و، خو اوس نه پوهېږم چې د خپل زوی سره څه وکړمه. ابا څنګه د جالتورا سړی په جارو وهلو؟ دا د پسرلي د یوې ورځې کیسه ده. په دې خو نو ټول پوهیږي چې د پسرلي د موسم له راتلو سره د تیر فصل غله ختمه شوې وي او د نوي فصل غله لا بازار ته نه وي رسېدلې. نو همدا وي چې په پسرلي کې د مني پرتله د سیزنو بیې لوړې وي، تر دې چې خټین لوښي هم ګرانېږي، حال دا چې د هغو د فصلونو او کروندو سره هېڅ تړاو نه وي. ابا نو هغه کال نوی نوی ځوان شوی او بازار ته تللو. د ابا یو ګاونډي هغه ته شل کوپکه ورکړل او ورته وویل له بازاره یو جارو راته راوړه. همسایه ورته وویل که جارو دې ارزانه لاسته راوړه نو نورې پیسې دې ستاوي، ما ته یې مه واپس کوه. ابا زر په بازار کې یو سړی ولیده چې جاروګانې خرڅول. دواړو چنه وهل شروع کړل. تاسو ته خو نو معلومه ده چې په ختیځ کې په بازارونو کې چې لومړی کومه بیه دوکاندار درته ووایي هغه ډیره مهمه او اخیری نه وي. تاسو نه د 500 روبلو د یو سیز بیا یو څوک 100 روبله هم په سر کې غوښته شي. ابا یو غټ جارو خوښ کړ ورته ویل دا د خرڅ ته پاره دی، نو که نه وایې دلته یې څه کول؟ ښه، بیه یې څو ده؟ 30 کوپکه. نو جارو هم ګینې یو آس ته چې خبره به لوړه شروع کوي او په ټیټه بیه به یې خرڅوي، صحیح بیه راته ووایه او سودا وکړه. 30 کوپکه. ټوقې مه کوه، له 30 کوپکه انا هم کمه نه خرڅوم، 40 کوپکه در کولی شم. 30 کوپکه بس یوه خبره مې ده. نو ما سره خو یوازې 40 کوپکه دي. 30 کوپکه. خو زه رښتیا وایم له 40 زیاته یوه انا هم راسره نشته. نو دا څه لویه خبره ده چې کله پوره پیسې در سره وي هله یې واخله. ابا زړه نو دا خبره ومنله چې دا جارو نشي اخیستی. هغه بازار کې په ګرځېدو شو. د دوکانونو د یو قطار سره په خوا کې د یوې چوترې لاندې د خلکو بیروبار ته پام شو. هغه د خلکو منځ ته لاړ او لارې پیدا کړه چې لومړي صف ته ځان ورسوي او وګوري چې څه قصه ده. هغه هلته ولسي شاعر محمود ولیده چې خلکو ته خپلې سندرې ویلې. هغه ناستو د خپل پندور یعنی د موسیقۍ آلې تارونه چیړل او سندرې ویلې. ټول خلک د هغه سندرې ته غوږ وکو. د خاموشۍ د عالمو چې کماشي به هم پر وهل نو غږ به اورېدل کېده. د سندرې په منځ کې چې یو ځوان وټوخېده نو په خوا کې ناست سپینګیري کس چې غالباً د هغه پلار و هغه د باندې وویست. د خاموشه په دې عالم کې چې واځي د محمود غږ اوریدل کېده، د جال تورا یو تن د خپل گاونډي سره خبرې شروع کړې. اصلا دا غنیت هم نو خراب، دغه سره چې په خوا کې کم کس ناستو هغه په اوار ژبه هیڅ نه پوهېدو، نو دا څه کوله د محمود د سندرې ځینې برخې ورته وژباړي چې هغه هم ترې مزه واخیستلی شي. اوس دا بېله خبره ده چې د هغه له ښه نیت نه دلته ډېر خلک پازابېدل. هلته را ټولو خلکو د دغه کس د ژباړې له وجې د محمود د ښایسته سندرې نه په بشپړ ډول مزه نه شوای اخیستی. ځوان حمزه چې بیا وروسته زما پلار جوړ شو، د دغه کس په دې حرکت غوسه شو. اول یې داسې ورو په سنګل وواهه چې ګینی پوه به شي، خو چې سرغیز یې پرې ونه کړ نو په ګنګوسۍ کې ورته وویل چې داسې مه کوه، چوپ شه. خو هغه سړی نه غلی کېدو. ابا نه پوهېده چې دا سړی څنګه غلی کړي. هغه دې خوا خوا وکتل او د اتفاق خبره وه چې هغه د جارو خرڅوونکي هم شاته ولاړو او د محمود سندره یې اوریدله. ابا ما هغه غټ جارو راواخیست او په هغه جال توري بیچاره کس باندې را باندې کړل. هغه سړی په داسې حال کې له مجمې ووت چې بد رد یې ویل او ابا ته یې ګواښونه کول. خو ابا دومره غوسه و چې هغه سړی هله پرېښود چې تر لرې لرې پورې وزغلولو. ابا چې د هغه کس له شړلو واپس شو، نو جارو خرڅوونکي ته یې د هغه جارو ونیولو چې واپس کړي. هغه سړی ورته ویل نه بس ستا دی وي. خو ابا ورته ویل ما سره یوازې شل کوپکه دي او ته یې له څلوېښتو په کمو نه خرڅوې. نه ته وړیا یو سه، ځکه تا چې دلته کومه کارنامه وکړه د هغې پر وړاندې زما ټول مال هیڅ ارزښت نه لري. نن په نړۍ کې د هغه جلتوري کس په شان د خلکو تعداد څومره زیات شوی چې خلک له سندرو خوند اخیستو ته نه پرېږدي. خو افسوس دا دی چې هغه جاروګان نشته چې داسې کسان پرې وزغلول شي، او نه هم داسې کسان پاتې دي چې د جارو مناسب استعمال کولی شي. نور بیا د زما داغستان د یوې بلې برخې ژباړه مو اورېده. اوس په تلو تلو کې د زلمي جاوید دلدار په غږ کې یوه خوږه سمسمه درته وړاندې کوو چې ورسره به د مجلې دا ګڼه هم وتړل شي. تر بلې اونۍ خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ او تاسو له دلدار سره اوسئ.
ڈر نا سن زور ورے مزہ ناکڑے دو سال پوچھ پ خبر مزہ ناکڑے دو سال پوچھ پ خبر مزہ ناکڑے ڈر نا سن زور ورے مزہ ناکڑے دو سال پوچھ پ خبر مزہ ناکڑے پکنڈو ولاڑ پیغلے پکنڈو لال پیغلے رانگ دشا او دمازی دلرے لرے مزا ناکڑے تماش دلرے لرے مزا ناکڑے دو سال پوچھ خبر مزا ناکڑے دایو بیت د حالات مطابق دے حلکان لکل لال مسافر شول حلکان لکل لال مسافر شول نو جن گیش ولی او تر مزا ناکڑے جن کش ولے او ترے مزا ناکڑے دو سال پوچھ پا خبر مزا ناکڑے غرو ندا سے پا بارو تو زاخم شوی غرو ندا سے پا بارو تو زاخم شوی او جمم مانی گر گوری مزانا کڑے چھم مانی گر گوری مزانا کڑے دل سار پگر مزانا کڑے نو ڈر نازونا ڈر نازونا زور ورے مزانا
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو
چھتا باغ سبری پست تر خامد پشتنے تو خامد ستری ندی سدی
سڑی مشی سروے انیزی اخبراونی تا وگستی نن د خزو نړیوالا ورځ ده هم بر دغه مناسبت ستاسو د پر هم د پښتنه د چی په پښتنه ټولنه کې خزو او سړی یو شان حقونه لري او کنه هم پر دی اولدی سره په تړلو موضوعاتو لتاسو او لخپلو ملمنو سره خبرې کو او دونکو اتم مارچ د خزو نړیوالا ورځ وی نن اتم مارچ دی هر کال دا ورځ په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو په مقصد مانځل شي د ملګرو ملتونو پر ویبپاڼه لیکل شوی چې سږ کال دا ورځ د یو ښه راتلونکي لپاره د صنفي برابرۍ د پیغام سره مانځل شي په پاکستان کې هم نن دا ورځ مانځل کیږي په هغه هیواد کې د عورت مارچ په نوم نن د ښځو د حقونو فعالان لاریونونه ترسره کوي او وایي سږ کال دوی ښځو ته په انصاف ورکولو باندې زیات زور راوړي پر دې نن خبرې کوو له تاسو سره او د خپلو ملمنو سره موږ سره حاجره بیبي د ټلیفون په کرخه ده له پېښوره حاجره سړی مشي
ډېره مهرباني په خیر راغلي
ستاسو نه مننه ډېر سړي مشي حاجري تاسو راځم تاسو په صنفي برابرۍ باندې پی ایچ ڈی کوئ نو تر دې دمه ستاسو مخ ته څه داسې خبرې راغلي دي چې داغې نه ښکاري چې په دغه سیمه کې سړي او ښځې آیا برابر حقونه لري که نه په پښتنه ټولنه کې
ډېر مهرباني د پښتنې زما زه به تاسو ته ووایم چې زما پی ایچ ډی چې دی نو په بین الاقوامي تعلقات عامه کې ده خو په دې کې زه فیمینست تھیوریټیکل فریم ورک باندې فوکس یم او خصوصي په توګه باندې زه په پښتونخوا کې په سیاسي برخه اغستلو باندې د ښځو کې څنګه هغه برخه لري نه لري یا په تېرو شلو کې څه حالات نه تېر شوي دي دغه زما نن سبا مطالعه روانه ده نو د دې علاوه په صنفي برابرۍ کې د تعلیم حق راځي د معاش حق راځي او د انصاف ترلاسه کولو حق چې کم دی دغه ټول دا زما د کارونو مختلف تنظیمونو سره ما په دې باندې کارونه کړي دي تیر اوته کال داسې نو تاسو د انصاف ترلاسه کولو خبره چې وکړه نو اوس اوسه مونږ د یو تنظیم سره چې کوم یو سټډي روانه وه نو د پښتونخوا اوه غټو ډسټرکټو کې ما په ګراوند ریالټیز باندې او دغه هغه بیسک چې کومه ډیټا کلیکشن او زه په هغه کې انوالو نو ما ته ډیر زیات لکه روند او تصویر ښکاری او ډیر د خفګان خبره ده چې زمونږ پښتنه ټولنه کې زنانو ته په هیڅ قسمه انصاف نه ملاویږي او که هغې د ډېرو تشدد ښکار هم شي تر د مرګ پورې یا اووهلی شي یا اوټکولی شي که په کور کې که د په لاره کوڅه کې که د هراسګۍ ښکار شي نو هغې ته انصاف ترلاسه کول ډېر زیات ګران دي بلکې ما د خپلو مینو نه او د ملګرو نه او په ټولنه کې د ډېرو ښځو نه چې کله تپوسونه کول نو هغوی وي چې دا خو لکه ډېر زیات انتهایي شرم او بده خبره ګڼلی شي چې کله یوه زنانه د انصاف ترلاسه کولو دپاره یوې ادارې ته وړاندې کېږي نو ما ته چې دې ته دا دونه ستونزې را پیښې دي دا وهلی شي ټکولی شي د جیداد د حق نه محروم کړی شي د تعلیم
د استاد په خیال دا ولی غلی دا
هسپتال ته نه پریښودل
کیږي تاسو څه وایئ چې دا خزه ولی غلی دا په دغه هر څه باندې
زرا زم پدې نو ما ورته وی چې دا بیا څه کوي دا به چرته ځي نو هغه چې کوم یو ول ارخی نو هغه دا چې په کور کې به مشران ته وای او یا به چې ډیر زیاته معاملې خراب شي نو د جرګه یا د کلی مشر یا دغه څه په مداخله کې خو د هغې هم چې مونږ بیا نور ورپسې مزید تحقیق وکړو مونږ ته پته ولګېده چې دغه ادارې یعنی کور یا کلی یا جرګه یا مشران هغه هم د سړو جوړې شوې ادارې دي، نو په هغې کې ښځې ته هغه انصاف ملو نه شي او هغه همیشه د انصاف نه محرومه پاتې شي، چېرته د هغې هغه اورېدنه نشته. تاسو ولې تپوس وکړو؟
ما بل پوښتنه دا و چې تاسو په خیال ښځې بیا ولې په دغه مسلو غلي دي که نه نه دي غلي؟
ګوره غلی خو ځکه دي که نه چې ډېر کیسز چې لکه ما کتلي دي نو هغې وي چې لکه هغې ته د خپل کور نه ویلی شي چې کله لکه د هغې واده کېږي نو ورته وایي چې ستا دپاره یا بیا د هغه خرګنی کور دی او یا ګور دی، نو هغې د هغې ته احساس ورکړی شي چې د مور پلار هغه سپورټ یا هغه مرسته چې کومه وه نو هغه خو ختمه شوه که نه. دا ډېره د افسوس خبره ده ګوره چې لکه ته د څنګه ته خپل یو لور سره د واده په موقع باندې هغه د رشتې ختمې یا لکه په خولې خو وایي چې نه ختمه وه خو عملي داسې کېږي که نه چې هغه اشرا وله ماته کېږي.
حاجري ډېر زیات وبخې ستاسو خبره پرې کوم. تاسو به همدغه ځای نه خپله خبره جاري ساتئ، خو موږ سره ځینې اورېدونکي دي وختي داسې، نو که خوښې مې دوی ته هم ورځو سړي مشي څوک خبرې کوي.
بابر افتخار یم د شمالي وزیرستان مومن صاحب څنګه یې؟ خیر صحت دې خدای
خیر دې مننه. موضوع باندې بچ ویل غواړي؟
بالکل مومن صاحب، شزونه خو چې کیمې دي دا خو ډېرې مطلب زمیش په ټولنه شي ډېر پریټیجیس رول دی د شزونه، نو که شزه نه وي مومن صاحب نو زه فکر نه کوم چې زمونږ په ټولنه شي به هغه پرمختګ راشي. نو خوراکینه مې دا پښتنه دو چې آیا ته چې د خپل پلیټیکس ته راتلې که نه، نو ستا ته خو څه د کور ته رسه ریسټرکشنس خو نه و، ځکه چې مونږ به پښتنه خور سیاست برخې ته راځي، نو شا طرف نه خبرې پشي کېږي چې یاره ته یوه پښتنه یې، هغه شاته د ټانډ خبره راشي. نو بل تپوس مې دا د مومن صاحب تر کوېسچن چې آیا دا نوره ښځې چې په کور ناستې دي د کور طرف نه اجازه نه وي ورته چې یاره تاسو تعلیم ته مزه، نو تاسو په کور کې ویده نه فور وال کې تاسو وساتي، نو هغه خزي د پر بادوس هغه تارولي اگزرشن وکړو چې یاره دا خزي زما په شان راشي د ټولنې کې قدر وکي او د خلکو د یو لاره وخایي، نو هغه خزي د پر بادوس داسې کوشش کوي. مومن صاحب
سم مننه دونه دغه پښتنه کوم خو یو ردون کې بل دوی ته هم ورزو استړي مشي څو خبر کوي.
مومن صاحب خی جوړ دی دې تورې خبرې کوم د کور مجلې تحصیل علي زاینا
تورې سه بسړي مشي څه بغل غواړي
ویل بدا غوړم لکه خزو حقوق په اکلا بدا وایم څه لکه اسمبلی کیا ډیر بلونه پوشو حمال منی نه کیږي او جنو لکو کی پښتنو کی زمينم څه ایجوکیشن آ کنه د ور کړه شوی، نو دا غستونځ شته دی پښتنو او خزو سره جنکای سره خپل آس دوی نه ورکوي کا وده والا اووز بچات کی لکه په خپل اسلام خدای ته وده خپل خواخې څه کیږي هغه کیا دوی سره یې جبر وشي وده داسې ډېرې خبرې دي چې دي کی آس دوی ته نه دی ورکړی شوی.
تورې صاحب حاجره بیبي دا خبره کوي چې دی کی د مور او پلار هم ذمہواری جوړیږي چې خپل بچی خپل لونه هغه سپورټ کی د هغه مرسته وکړي، په دې تاسو څه نظر دی؟
بالکل مور پلور نه خاط او پار دے خزانه مور پلورا دا روایت مطابق جن جی کی دویا غم نه نشو چ تاواله خو بس دا غ مجبورې وی جن جی کی
استاد خو نشتا کنه تورې صاحب
نه مو خو نشتا مو ولکه کی کته سترګه وغړه ولې لکا ایجوکیشن کی خو پر می ځلیا ټول نام مخ کی دے لکه خطو تخپلاک ور کډه شولې
سم ډیر زیات امر نه خو وختونه تاسو او حجره بیبی تبیا رازو حجره سے تاسو به دغه خپل خبره هم پوره کی چې تاسو خبره وکړه چې مور خپل لور سره غا رشتہ په عملی توګه کټ کی چې کله غا بل کور ته ودیږي، دغه خبره به هم تاسو پوره کی خو ورسره بابر افتخار هم ځینی پښتنې راپور کړی او بابر افتخار ته زده هم وایم چې حجره بیبی یو مدني فعال ده د کون کې ده او د خزو د کم د حقونه دي د هغه لړکی دوی مبارزه هم کوي او دوی و چې دغه لړکی دوی ډیر کار هم کړی دی. او حجری بیبی د دوی ستاسو نه د بابر افتخار دویمه پښتنه دا و چې تاسو دغه خپل کار ته چکل راوتئ، نو تاسو ته څه خنډونه وو په لار کې کنه؟ او دویمه دا چې دوی دا خبره هم وکړه چې کومې ښځې په کورونو دننه دي د هغوی لپاره تاسو څه کوئ چې هغه هم ستاسو په شان ته راوځي او بار خپل حقونه ترلاسه کړي او نورو ښځو لپاره حقونه ترلاسه کړي؟
ډیر مننه پښتنه بيخي ډیر دي ور په ور به جواب کولو کوشش کوم که زمانه پکې سړوان دي رست کیږي تاسو به را سره یا را یاد وې مرسته وکوي سمونه خجی نو ما خبره کوله کنه چې کلا لکه لور خلک واده کی کنه نو امر ما صرف مور نه یاد کړي ما مور خپل دوانه یاد کړي دي ګوره دي زه چې کله خبره کوم نو فیملی چې کوم ده کنه یا خاندان هغه یو اداره ګڼم نو په دې اداره کې یعنی فیملی کې یوازې مور نه ده دې کې پلار هم شامل دي ٹھیک شو
ها
اکثر بتا سو ګوره دا پلار چی کنا اغزان د لونو زمانه د تربیت نه بهر کی وی دی د مور کار دی زما سټډیز دا وای او په هاندا وای چې مور او پلار دواړه په دې کې ډیر مهم کردار ادا کوي د یو لور یا د یو زی د حق له فیصله کول دي که اغیله په خبر کول دي سمه
بالکل
نو مونږ به د لور او د زوی د برابرۍ د فکر چې کوم دي تاسو دا تاسو کو چې زمونږ یو ورور پدې کې دا تاسو مکو چې مونږ لا عین چې دي لاز را کړی دي قوانین جوړ شوی دي او بیا مونږ دا ستاسو
بالکل تورې سره دغه پښتون بالکل تورې سره دغه پښتون وکړه چې قوانین شته دي په پاکستان کې د خزو د پر ډیر جوړ شوی خو په هغه باندې عمل نه کیږي بالکل
ګوره نزب پتی قوانینو باندې خبره وکما چې کله دا قوانین جوړېدل کنا تقریبا هغه وخت لکه زه د 13 شلو کال دا شي خبره به وکما چې هغه وخت کې سټوډنټ وم خدا وومن بل پاس شو او د اسلامي نظریاتي کونسل مخالفت کو دا شي زنه دا ټول په خبرو راتل لزما پدی او چې دا لسلو روانه ده چې او هغه خزما دا ذهن جوړېد پدی ټول نه برخه زه هم نو ماته دا احساس کېده چې زمونږ دا ټوله نه چې دی خزه نه منی دی لزه نه ور کوي کنه دا ست ډیولپمنٹ چې کېدل نو زمما بد دی نه دا ذهن سازی کېده چې ټوله نه خزه لزه نه ور کوي بیا وخت تر وخت تاسو وګورئ نو ریاست کې مونږ لا قوانین راکړه په عین کې را له حقوق هم راکړل
ها
خو هغه حقوق هغه شانتي امپلیمنٹ کیږي چې نه نو دا هغه و جماعت بنیادی توګه باندې خپل ټولنه کې ښکاری نو دلته کلچر ته بزر راشم چې غټ ستونزې چې مونږ کم په تاریخي توګه تاسو وګوره نو خزه د ټولنه نه په شوري توګه بهر کړلې شوی دا دا په کور کې لکه بند کړی شوی دا کنه نو د زیاتر مسایلو مخه مونږ ته خپل پښتون ټولنه کې بیا د پښتون ټولنې یو بل مهمه مسله چې ما تخکاری چې هغه صرف کلتور نه دی دلته کلتور او مذهب یو بل کې اړول راړول شوی دی لکه چې د ښځې د حق خبره کیږي کنه مرزه حقوق دی وی چې دا خو زمونږ په کلتور کې نشته لکه ښځې له پیدایښت کې حصہ ورکول کنه ته اسلام یې ورکړي مذهب یې ورکړي نو کلتور یې نه ورکړي او چې کله کوم حقوق په کلتور کې دي نو دا په اسلام کې
لکه تاسو خبره مطلب دا ده چې کوم کارونه کوم خبره سړو ته واره خوري او دا غوی په کې ګټ او تاوان وینو هغه پرانا باندې غوی خزو ته خپل حقونه او هغه هر څه ارزوي تاسو په خبره زه دا تاسو نظر د خپل منګ سره شاد بیگم هم د ټلیفون په کر خرغلی دا د زړوري خزي نړیواله جایزه غټون کی چې د ډیر سره تعلق لري او د خزو د حقونو لپاره کار کوي او وختي هم ما تاسو ویلی چې هغه نن چې کوم د خزو عورت مارچ په نامه باندې چې کوم مارچ هیږي په پاکستان کې هغه کې هم برخه اخلي خو د دې ورځې په مناسبت شاد بیگم خپل مور هم اسلام آباد ته راوستې ده او هغه له چکرې ورکې ده وایي چې دا هم زما د نن ورځې چې کومه ورځ ده د خزو نړیواله ورځ ده هغه مناسبت سره دوی دغه ګام پورته کړی دی شاد بیگم ډېر ستړي مشي شاد بیگم په دغه هم لږه رڼا واچوي چې وختي تاسو سره زما خبرې کېدې تاسو ویل چې ما خپل مور راوستل اسلام آباد ته غیله چکر ورکوم
اسرا صاحب ډېر مننه بالکل زه وایم چې زما خو تقریبا سلیر شکانه وشو چې د خدای د ژوند کې د بهتري او د سوکالۍ د راوستلو لپاره کارونه کوم لګیا یم او زما دا سفر چې کوم دی دا جاری دی او سکهال چې کوم نه ما دا سوچ کوم چې د دې هر څه سره سره زما د عمر وختل چې زما والد صاحب چې کوم هم ډېر خدمت کوي د دې قوم ځکه چې هغه د ټیچینګ د شوبې ته وابسته او هغه ریټایرمنٹ اغسته دي او دا سم میاش کیږي چې موږ په کور کې زیاتره وخت لري. نو زما دا خواهش و چې د دې کال اتم مارچ په ورځ باندې به زخپل مور اسلام آباد راولم او زه به هغه تو په دوه باندې په اسلام آباد کې ګرځوم، تقریبا بول ورکوم او مختلف ځایونو ته بوزم. نو ځکه چې زه وایم چې دا د ښځو ورځ ده او د ښځو هم په خوشحالۍ باندې په تفریح باندې په دې ټولو شیزونو د ښځو هم حق دی. نو بس زما سهار نه مې مور راسره ده اسلام آباد پر ورونو باندې ګرځوم بل دیکې ته بوزم.
په فیسبوک باندې هم اریان خان لیکي ډیر زینو کې داسې کیږي چې ښځه او سړو ته یو شان حقونه ترلاسه دي. بے وفا دنیا چې کوم باندې دا غلي کې چې دین مذهب کوم حقونه ښځو ته ورکړي دي، نو هغه پښتنو ورکړي دي. او دغه راز بیا فضل الدین هم تقریبا دغه کړی دا پیدا احمد لودین سلامونه را لیږلي دي. او ستار کاروان لیکي چې د واده په حق لمبا ورېدلي دي چې د جنکو سره زیاتې کیږي. دا اوریدونکي دوی ته ورزو سلیم شي څوک خبر کوي؟ وعلیکم السلام.
څنګه ښه مومن صاحب؟
بالکل خیر دی. هیله درخواست خبرې کوي د کوټې نه کنه؟
بله، ستاسو ټولو میلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته په خاص توګه خزینه او ته د نن ورځې مبارکي وایم. هغه ورو خوند مبارکي وایم چاته چې حق میلاو دی او خوند دعا کوم څوک چې حق وختونکي ورته نه میلاویږي. نو مومن صاحب خبرې ډېر دي، ما د خوندو په اړه یو څو شعرونه لیکلي و، نو پته راته نشته دې وخت کې به مناسب وي چې درته ووایم.
نو بالکل مننه به وي، خو وخت کم دی، نو که یو څو راته ووایي یو بیا څه پوښتنه لري هم د میلمنو نه مننه به وي.
صحیح ده، زر زر درته وایم. څه داسې دي وایي ټول خوندو به ډالۍ ووي، زما شوی د نکاح خبره نه یم، زما شوی د نکاح خبره نه یم، ځان به وژنم په ژړا خبره نه یم. او د څلورو دیوالو منځ کې رالو شوم، د څلورو دیوالو منځ کې رالو شوم، نور به څنګه وي دنیا خبره نه یم. او زما د حق خبره ته منبر نه وکه، زما د حق خبره ته منبر نه وکه، څنګه غلی ملا خبره نه یم. او د عزت خیال دې ساتم لا گوا دی، د عزت خیال دې ساتم لا گوا دی، ولی ظلم کړی لالا خبر نه یم. او رنتاو د چارو غرونه دی په هیګم، رنتاو د چارو غرونه دی په هیګم، هیڅ تا چرترنه خبر نه یم. نو شیرونو مستا سمیل منو
نو بس ډیر مننه استاد، غ شیرونو کې ډیر پختنې مخ ترالی، هلی درخواست ډیر زیات مننه کوم استاد سینا، ډیر زیات مننه، خو وختونه تاسو ته. ارشاد بیگم صاحب، تاسو دوی د شیرونو واوریدل دي کې څومره پختنې رالی وغه تاسو څنګه جواب وای؟
راشد مالې خمور ته جنا کړو، مالې خمور ته جنا کړو، دی خور ته ویم چې داسې ده چې موږ په پته ده چې موږ پښتانه واقع ډېره غیرتمند قوم یو، موږ د خویندو او د میاندو خیال هم ساتو، ګڼو دارو سره مینه کوو، خو بدقسمتۍ نه اوس پورې هم داسې زغونه داسې علاقې شته چې هلته کې زمونږ ډېرې خویندې چې کوم دي هغوی ته مسلې شته. نو زه وایم چې زمونږ زړونه دې نه خفه کېږي، موږ وایو چې په کوم ځای کې زموږ سره سړی مرسته کوي، لکه زما والد صاحب چې کوم دی هغه انسان و چې هغه هم د دې پښتنو په معاشره کې زما سره مرسته کړې وه، او زما زما مطلب زما تعلیم زما پوها زما په کار کې زما سمرسته کړې ونو، ما لپاره اسانه وه د پښتنو په معاشره کې خپل کارونه مخې ته وړاندې رسول. خو ډېر داسې خویان دي چې هغوی ته اوس هم خندان شته، له هغوی له کارونه یا پلار یا خلک د هغې سره هغه شانتې مرستې نه کوي. نو زه به وایم چې مسالې په ګټه کول او د هغې نشاندهي کول دا بده خبره نه ده، دا هم زمونږ حق دی. د دې ظاهر کې مطلب نه دی چې مونږ په خپل معاشره کې یا په نارینه باندې ګوته ستو یا هغوی باندې مونږ اعتراض کوو، نه، بلکې مونږ دا غواړو دا وطن او دا خاوره د پښتنو چې کومه ده مزید آباده شي، په دې کې ښځې په خوشحالۍ ژوند تېر کړي او نارینه په خوشحالۍ ژوند تېر کړي.
سمه حاجر صاحب، تاسو څه ګوري چې دغه خندونه به څنګه لري کیږي، او څه وایي پښتنو ته چې ښځې او سړي یو شان حقونه ولري، دواړه یو شان تعلیمونه ولري، نو څنګه ګوري چې دغه ټولنه به څومره پرمختګ وکړي، دغه پښتون قوم به څومره پرمختګ وکړي ستاسو په خیال باندې؟
زه خو باول په دې شاعرۍ باندې خپل نظر درکم چې ډېر زیات زړه راښکونکي ټکي وي زموږ دې خور او څنګه چې زموږ دې بلې ملګري وي چې زما مور په جڑا کړنه دلته زه خود په جڑا شوم. نو ډیر ډیر زیات خپل او جوړ اخون کې ټکی وو زو غواړم بدا چې دا خپل پانه نه شریک هم کړم او راته یاد پاتې شي. نو د دوی دا پښتنه چې کمی دی کنه تاسو د دین اندازه اوکې چې نن په یوشتمه پیړۍ کې زمونږ چې کوم شاعران اتلان خويندې دي نو هغه نن څومره د ستونزو ښکار دي چې دا ټکی او دا شاعري مخې ته راځي. دی باندې زما د خبرو اړو دغه پاتې نه شو کنه ډېر ښکار او ډېر سرګند ټکو کې هغه هغه ستونزې بیان کړي او په هغه باندې د هغه ادارې مینشن کړي لکه زه بدلې داسې تشریح کوم چې هغه غټ غټ ادارې مینشن کړي فیملی ریلیجن او سټیټ دا ګوري
لالا مولا او ریاست بالکل ها
ډېر ښه طریقې سره هغه هغه بیان کړی نو زمونږ د خبرو هغه اهمیت اوس کم پاتې شو. هغه دونه ښکلي هر څه په لږو ټکو کې راټول کړو نو د هغې ته د هغې د هنر تاسو ګورې او د ټیلنټ ته خو تاسو لږو ګورې که نه نو د دې نه تاسو اندازه وکړئ چې پښتنو مېرمنو ته
نو څه وایي چې دغسې پښتنې تاسو وایي چې تکړه دي نو که دغه هم دوی ته هم دغه سي تعلیم ورکړل شي دغه سي حقونه ورکړل شي نو څنګه ګوري چې پښتانه ټولنه به څومره پرمختګ وکړي؟
بیخی ډیر پرمختګ به وکړي او ډیر مهمه ده چې پښتني ښځې چې کومې د زمونږ د آبادۍ 25% دي نو کدی له دا لکه مکمل او شو زبم چې تاسو دی له مقبر کې ناوي کې پخپله وګوره دومره ښه ټیلنټ موجود دي چې هغه به پخپله ځان را مخکې تکي خو صرف زیاتې پریده لکه دلته کوم ته پدې نرواکه کې صرف اجازه ملو شي کنه دام زمونږ د پاره ډیره غټه خبره ده چې صرف پریم دی د خپل دغه ته چې مونږ خپل ګټه تر لاسه کو خپل صلاحیتونه چې دي د پرمختللې قانون سره مونږ ګام برابر کو دا غي نه زده کړې وکړو مونږ چې نن د خزو نړیواله ورځ لمانځو نو د دې شاته که تاسو وګورئ نو په 1900 کې په نیویارک کې 15,000 ښځې راووتي او هغې د دریو خبرو دپاره د مارچ وکړو چې یو خو برابر اجرت راکړي بل دا چې زمونږ د ځانګړي ضرورتونو په وجه باندې مونږ له د کار هغه ګنټې چې دي هغه مخصوص کړي او په هغې کې رعایت راکړي او بل دا چې د ووټ حق راکړي. د دې نه مخکې که مونږ نظر واچو نو ماکسي خواتین چې کوم د کارل ماکس هغه چې کوم انقلابي نظریات وو نو په هغې کې ښځو چې دي د ځان د حق لپاره آواز پورته کړو 1919 کې دغه شانتي ګورې پښتون ټولنه همیشه داسې د دغه نه د پاتې شیدو نه تیاره په دې کې نه د پاتې شوې سونه چې بیا په تیرو شل کاله یا دیرش کاله کې دا د اکستریمیزم ښکار شو کنه
بالکل بالکل
په 1919 کې سوریه ترځي چې په افغانستان کې د ښځو د ووټ خبره کوي.
بالکل بالکل استاد سره مزله غواړي چې نور هم خبرې وکړو خو زمونږ د پروګرام وخت په ختمېدو دی نو استاسو د دوانو قدرمنو ملمنو نه نړۍ مننه موږ سره پروگرام کې برخه واخیسته.
ډیره مهرباني الله خوشاله
خو وخت ډیره زیاته مننه الله پامن. اوردونکو نن د خزو نړیواله اورز د هم په دغه مناسبت سره موږ د خبرونه سروي هغه را جوړ کړی و او موږ سره ملمنو د زړوري خزه جایزه ګټون کې شاد بیگم او دغه راز حاجره بیبي چې د خزو د حقونو لپاره مبارزه کوي. حاجره موږ سره له پېښور د ټلیفون په کرخوا او شاد بیگم چې د دیر سره تعلق لري له اسلام آباد موږ سره د ټلیفون په کرخوا. همدې سره خبرونه پای ته رسیږي. خپل کوربه اسلام مومند او پروډوسر اکرام سینیر ته اجازه ورکړئ. د الله په امان. ښه وختونه.
اج میں مکتب تا او سبائی دا او خار کے روان قاتل خبر کری جی زندگی دا او خار کے روان اج میں مکتب تا او سبائی دا او خار کے روان قاتل خبر کری جی زندگی دا او خار کے روان
زور او دیر دا او شد او مد او کس زما دا چی سر سری دا او خار کی روان قاتل خبر کئی چی زندگی دا او خار کی روان فات جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک دے کرکا کینا بل خوا سنزرے آوا شکیدہ خار کے روا قاتل خبر پہ جو زندگی دا خار کے روا
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په لسنی مو بجو
تاندې هلی
په دو لسنی مو بجو
قانوني لارې
په پاو کم یو بجا
پام کوا
په یو نیم بجا
هارون بچا هنري غړی
په دو نیم بجو
د ځوانانو غږ
په درې نیم بجو
د مشال په نوم
په سلورو بجو
د مشال مرکه
په سلور نیم بجو
the door.